فيها يفرق كل أمر حكيم. ده هغه شپه ده چې په هغې کې فیصله کیږي د هر محکم کار. دا د هغه شپې خبره کیږي کومې ته چې لیلة مبارکه ویلی شوې ده. او دا کومه شپه ده؟ اوس مونږ د دې دلیل په قرآن کې تلاش کړو، نو پته ولګېده چې دا لیلة القدر دی، کومه چې د رمضان شپه ده. د هر مضبوط حکم فیصله په دې کې کیږي. څه مطلب؟ چې دا لیلة القدر دی. د قرآن نه مونږ ته دا دلیل میلاو شو چې دا بله شپه نه ده، بلکې دا د لیلة القدر شپه ده. ځینې خلک وایي چې دا د شو قدر په 15مه باندې د تقدیر فیصلې کیږي، نو دا بې دلیله خبره ده، ځکه چې دا د قرآن پروف دی چې هغه د شو قدر شپه نه ده. کومې ته چې مونږ شو قدر وایو، نو دا خبره د ذهن نه لرې کړئ. او کوم خلک چې احادیث پیش کوي په دې سلسله کې، نو هغه ډېر ضعیف احادیث دي. او د دې نه پس علما دا خبره کنکلوډ کړه چې د شو قدر 15مه داسې ده لکه څنګه چې نورې ټولې شپې دي، یعنی یو عام شپه ده. که څوک وایي چې په دې کې د تقدیرونو فیصلې کیږي، نو ګورئ بیا هغوی د قرآن د نس خلاف خبره وکړه. قرآن څه وایي؟ چې فيها يفرق كل امر حكيم. ګورې دلته راغلي دي چې په کومه شپه قرآن نازل شوی دی، نو په هغه شپه باندې د تقدیرونو فیصلې کیږي. قرآن ستاسو د مخې دی. که چېرې تاسو دا خبره منئ چې قرآن په رمضان کې نازل شوی دی، نو هم دا هغه شپه ده چې په دې کې د تقدیرونو فیصلې کیږي، ځکه چې په سورة البقره کې راغلي دي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی. نو وګورئ قرآن څه وایي او تاسو څه وایئ، داسې هیڅ دلیل نه میلاویږي مونږ ته. ها، یو مفسر په دې کې غلطي کړې وه. د هغه ځای نه بیا خلکو دا خبره واخیسته او مخکې دا خبره خوره شوه چې په دې کې د تقدیر فیصلې کیږي، حالانکه د جمهور دا فیصله ده، یعنی د میجاریټي د زیاتو، چې دا شپه د لیلة القدر شپه ده، په دې کې د الله تعالی ټولې فیصلې کیږي. اوس دلته دا امر څه مطلب دی؟ چې کل امر حکیم، د دې نه قرآن مطلب اخیستی شوی دی، ځکه چې وروسته د قرآن خبره راغلی ده چې په دې کې فیصله کیږي د هر مضبوط او محکم کار خبره شوې ده. یعنی دا قرآن نازل شوی دی او د دې په ذریعه فیصله کیږي. او دویمه خبره دا ده چې په دې کې فیصلې کیږي د تقدیر، فیصلې نازلیږي د تقدیر. یو تقدیر هغه دی چې کله الله تعالی د ځمکه او اسمانونو له نو پیدا کړي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی د اسمانونو او ځمکې د تخلیق نه 5000 کاله مخکې د مخلوق تقدیرونه لیکلي وو. او هغه وخت الله سبحانه وتعالی عرش ته اوبو د پاسه وو، او هغه په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی، او هغه ریکارډ موجود دی. وكل شيء احصيناه في امام مبين. نو دا ټول هر څه هلته خلش مار سره لیکل شوی دی، او د ټولو نه مخکې الله تعالی قلم پیدا کړی وو. او قلم ته او فرمایل چې الیګه قلم وی چې سولیکم. الله تعالی فرمایل چې د قیامت پورې ټول علم. نو دا هر څه د الله تعالی علم دی. او د یو تقدیر مونږ ته پته ده چې کله یو بچی د مور په رحم کې وي، په بچه دانی کې وي، نو فرشته ته پوس کوي چې یا الله، چې دی به لویږي او که نه، د دو به څومره عمر وي، د دو به څومره رزق وي، دا به هلک وي او که جینۍ به وي، چې دی به خوش قسمته وي او که بدبخته به وي. فرشته ته پوس کوي او هغه تقدیر ولیکي. او دلته کې کوم تقدیر دی چې په دې شپه کې نازلیږي؟ نو مونږ ته دا پته لګي چې دا هغه دی چې د الله د طرف نه فرشتو له ورکړې کیږي. د فرشتو سره هم د تقدیر علم نشته دی. هغوی ته په دې شپه کې دا ټوله فیصله ورکړې شي چې د را روان لیلة القدر پورې دا ټولې فیصلې هغوی ته حواله شي. کومې فیصلې؟ امر حکیم. د امر حکیم یو مطلب دی حکمت والا. دا ټولې فیصلې حکمت والا دي. دا ټولې فیصلې د الله د حکم سره نازلېږي. او دویم د محکم په معنی کې حکیم راغلی دی، یعنی مضبوط، پخه خبره چې دا به اوس نه بدلیږي، بلکې پخه خبره ده. نو اوس دا کومې فیصلې دي؟ څومره هم خبرې چې دي، چې څوک به پیدا کیږي، څوک به مري، د چا به واده کیږي، چا ته به څومره رزق میلاویږي، چا چې زلزلې به راځي او که طوفانونه به راځي، چې کوم قوم به په عروج وي او کوم به په زوال وي، چا ته به هدایت میلاویږي او څوک به ګمراه کیږي، په چا به بیماری راځي یا اکسیډنټ به کیږي، په چا به کوم ازمایش راځي، د چا په رزق کې به فراخي راځي. نو دا ټولې فیصلې په لیلة القدر کې کیږي. دا ډیره اهم شپه ده. دا ټولې فیصلې د اگزیکیوشن د پاره فرشتو ته حواله کیږي، تر دې چې یو بنده ګرځي را ګرځي او هغو ته پته هم نه وي چې د هغو د مرګ فیصله شوې ده. د یو بنده د مرګ فیصله ورکړې شوې وي، فرشتو له ورکړې شوې وي، اوس صرف د هغه ساعت انتظار وي چې دا به کومه ورځ وي، کوم منټ به وي او کوم سیکنډ به وي چې د هغو نه به ساه اخیستلی کیږي. او هغو ته پته هم نه وي کله پارټیز کوي، کله هغه میوزیک اوري، په غفلت کې وي، کله خاندي، لوبې کوي. هغو ته پته هم نه وي چې څه شی راتلو والی دی. الله اکبر. او بیا فیصله وکړی شي. امرا من عندنا، دا امر، دا حکم زمونږ د طرف نه وي، دا د تقدیر فیصله زمونږ د طرف نه وي. او که چېرې د دې نه قرآن مراد واخیستی شي، نو د دې هره فیصله په حکمت باندې مبنی وي او پخه یعنی مضبوطه وي. دا د الله تعالی د طرف نه نازل شي. کچرې د امر نه مونږ قرآن مطلب واخلو، نو دا زمونږ د طرف نه دی. او کچرې تقدیر وي، نو دا هم من عندنا، زمونږ د طرف نه وي. په دې فیصله کې د چا هیڅ وس نه رسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دعا تقدیرونه بدلوي. الله تعالی کو اغاړي، الله تعالی تقدیر لیکلی دی چې د چا دپاره اوغاړي نو بدلولی شي، او یا یې د شعورونه بدلولی شي. لکه د صله رحمی سره به په عمر کې برکت پیدا کیږي. نو دا ټولې د الله تعالی د طرف نه د تقدیر فیصلې دي. نو بیا موږ له په تقدیر باندې راضي کیدل پکار دي. امرا من عندنا، نو بیا موږ څه ویلی شو په دې کې، یا پې ناراضه کیدی شو چې د الله د طرف نه څه هم فیصله راشي، نو بیا څه ویل پکار وي. رضیت بالله ربا، زه د الله په ربوالي باندې راضي یم. دا ډیره غټه کلمه ده. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، او دا داسې غټه کلمه ده چې مونږ یې د سحر درې ځله وایو. چې کوم بنده دا ووایي، چې د زړه د اخلاص یې ووایي چې هغه واقعي د الله سبحانه وتعالی په هر حکم او فیصله باندې راضی وي. دا د قرآن حکم د چا د طرف نه وي؟ امرا من عندنا. په دې کې هر حکم د الله تعالی د طرف نه وي، نو بیا په دې باندې ګیلې کول، ناراضه کیدل، په دې باندې ناراضي کیدل، په زړه کې تنګي محسوسول چې داسې ولې وشول، دا خو مشکلات او مصیبتونه پیدا شول، نو ولې دا قسمه خبرې چې څوک کوي، نو هغوی د الله تعالی په فیصله باندې راضي وي. بعضی وخت مو عمل هم کوو خو زړه مو بیا هم پریشانه وي چې فلانې څومره په مزه کې دی، او مونږ د ورځې 15 ځله مونځونه کوو، روجې هم نیسو، د حرام حلال خیال ساتل دي، او دا نور خلک ښه په آرام سره پیسه ګټي، سود هم خوري، لاټري هم کوي، پارټیز هم کوي، او څومره د مزې سره ژوند تېروي. د هغوی خو مزې او مزې دي، او مونږ په مصیبت کې نښتي یو. نو نه، دا مصیبت نه دی، بلکې اے الله، مونږ ستا په هر فیصله باندې راضي یو، ستا په هر حکم مونږ راضي یو. دا ټول احکامات چې دي، نو مونږ له د الله تعالی په هر حکم باندې راضي کېدل دي. ځکه خو مونږ وایو چې ورضیت بالله ربا، او الله تعالی به خپل بنده په هغه ورځ باندې راضي کړي چې څوک دا کلمه وایي، چې د زړه د اخلاص په دې باندې راضي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه به د هغه بنده لاس نیسم او جنت ته به یې بوزم چې څوک دا کلمه وایي. دا داسې زبردست ده، لیکن واقعي چې دا مونږ د اخلاص سره وایو هم او کنه، چې زه راضي یم. واقعي تاسو راضي یې، خوشحاله یې، د تقدیر په فیصلې باندې خوشحاله یې. یا الله، چې تا زما په تقدیر کې څه لیکلي دي چې ته راضي یې، نو زه هم راضي یم. چرته هم مه ناراضه کیږی او ګیلې او شکوې مه کوی چې یا الله، تا زه لیدلی وم چې په ما دې دا بیماری راوسته، نور ټول روغ رمټ ګرځي، ما داسې څه کړي وو؟ هی زما خوږ بنده، تا د دنیا نه بوتلو. دا ټول څه دي؟ ناراضۍ. دا رضا نه ده. هی زما وادو په داسې ځای کې ولې وشو چې ټول عمر زما دغه شان تیر شو؟ بس په خپل تقدیر باندې راضي شي او وایه چې بس تا زما په تقدیر کې لیکلی شوی وه. انا کنا مرسلین، بشک مونږ لېګل واله کچرې د امرن نه مونږ قرآن مطلب واخلو نو د دې قرآن لېګل واله مونږ یو او دا زمونږ د طرف نه نازل شوی دی او بل مطلب یې دا دی چې دا د تقدیر فیصلې مونږ نازلې کړې دي دا د الله د طرف نه دي او رسول هم مونږ لېږلی دی رحمتا من ربک دا رحمت دی ستاسو د رب د طرف نه کچرې تاسو تقدیر مراد واخلی د امرن نه نو د دې سره به په ټولو مطلبونو باندې پوه شئ او که قرآن ترینه مراد واخلئ نو بیا به د هغې په ټولو مطلبونو باندې پوه شئ چې د قرآن چې کومې فیصلې دي نو هغه په حکمت باندې مبنی دي په دې کې چې څه هم فیصلې کېږي څه هم احکامات چې ورکړې کېږي نو دا رحمت دی ستاسو د رب د طرف نه هر بنده غواړي چې زما کره دي رحمتونه وي برکتونه دي وي نو دا رحمت خو الله تعالی تاسو له درکړو د رب د طرف نه رحمت دی که څوک رحمت اخیستل غواړي نو دا قرآن دی واخلي او دا الله تعالی عطا کوي چې چا سره د خیر اراده وکړي نو دا د الله تعالی غټ رحمت دی په خپلو بندیانو چې دا یې نازل کړو ګنې ټول به په اور کې سوځېدلي وو او دا هم د الله تعالی رحمت دی چې هغو ټولې فیصلې د خپل ځان سره ایښودې دي انه هو السميع العليم هغه اوریدو والا هم دی او علم والا هم دی هغه ستاسو ټولې خبرې اوري تاسو چې څه هم وایې نو هغه خبرې هغه ته رسي او د هغه په علم کې دا هر خبره چې څه هم ستاسو په زړه کې راځي نو دا هغه هم هغه ته پته ده او هغه ته دا هم پته ده چې ستاسو خیر په څه کې دی هغه العليم دی دا هغه سره مکمل علم دی او د هغه علم نیمګړی نه دی رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنون هغه رب دی د اسمانونو او د ځمکې او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي که چېرې تاسو یقین کول والی او ګورئ هغوی به دا منله چې د ځمکې او اسمان رب الله دی که چېرې تاسو وایئ یقین ساتئ نو بیا خو لا اله الا هو بل اله نشته د هغو نه سوا ځکه چې څوک رب وي د رب څه معنا ده خالق مالک مدبر خالق او مالک هم هغه دی او ټول تدبیرونه هم دا هغو دي د دې هر څه قایم ساتلو واله هم هغه دی او حفاظت کول واله هم هغه دی او د ټولو ضرورتونه پوره کول دا په مدبر کې راځي ټول تدبیرونه یعنی ټول پلاننګ هغه کوي نو ټول اختیارات د هغو چلیږي آسمان ځمکه او د هغې په منځ کې نو پاتې څه شول بیا په آسمانونو کې چې څه هم دي نو په دې کې خو ټول کائنات راغلل ټول آسمانونه دا څومره ګیلکسیز چې دي دا ټول کائنات آسمان دی او دا لا صرف آسماني دنیا ده دویم دریم څلورم او پنځم آسمان خو لا مونږ لیدلی هم نه دی او د دې آسمانونو د علم سره خو د بنده عقل خوځي چې په دې کائنات کې څومره هر څه دي او بیا بنده سوچ کوي چې یا الله چې دا د آسماني دنیا حال دی نو د دې نه مخکې به څومره هر څه وي چې د هغې زموږ سره هیڅ علم نشته زما سره ډیر لږ علم دی او د هغې په بنیاد باندې زه فیصلې کوم او ماته چې کوم شی ټیک ښکاري نو ضروري نه ده چې هغه یې ټیک وي او کوم شی چې ماته بد ښکاري نو کیدی شي چې هغه ښه وي ماته پته نشته پوره ځکه چې زما علم ډیر محدود دی او ناقصه دی او الله سبحانه وتعالی رب دی د ځمکې او آسمانونو او څه چې د دې په منځ کې دي په ځمکه باندې چې څه دي نو د هغې هم هغه رب دی په منځ کې چې څه دي نو مونږ ته څه پته ده فرشتې پکې راځي مرغۍ الوزي جنات ځي راځي او الله ته بهتره پته ده مونږ ته هیڅ علم نشته چې بره ایلینز دي یا نور څه مونږ ته هیڅ پته نشته دی او مونږ ته د جناتو متعلق وویلی شول ګنې مونږ ته به د دې هم پته نه وه که چېرې تاسو یقین ساتئ ځکه چې کافرانو به د دې ځای پورې وې مګر مخکې به د هغوی او بیا څوک دی چې د عبادت لایق دی هم هغه دی د لا اله چې دی نو دا د کلمې یوه حصه ده او الا هو یعنی د هو نه مراد الله دی دا لا اله الا الله دلته ویلی شوی دی نو اولنۍ حصه هم دومره ضروري ده لکه څومره چې دویمه حصه ضروري ده بعضې خلک د الا الله الا الله ګردان کوي نو ګوري چې تر څو پورې مو لا اله نه وي ویلي نو الا الله ته نه شئ رسېدی اوله به نفي کوئ ووایئ چې نشته څوک اله سوای د الله نه نو اوله انکار وکړئ ښه د شعور سره انکار وکړئ چې نشته څوک د عبادت لایق سوای د الله نه ایتیست لا اله اوای او په دې ځای باندې ودرېږي الا الله نوای او چې کله مونږ خلکو ته تبلیغ کوو نو مونږ وایو چې مونږ ته خلق دې طرف ته راوستل دي چې خلق الله تعالی رب اومني. مونږ وایو چې رب اومني چې مالک څوک دی او دا هر څه چا جوړ کړی دی، چا دا ځمکه او اسمانونه جوړ کړی دي، چې هغوی ووایي چې یو ګاډ دی نو بس زمونږ کار وشو اوس هغه مسلمان شو. نه، چې کله هغه دا نه مني چې لا اله الا الله چې اله بل نشته سوای د الله نه، مونږ صرف په رب باندې اکتفا وکړو او اله طرف ته یې نه راولو. او د مشرکین مکه چې کوم پرابلم و نو هغه دا نه و چې هغوی رب نه منو. اکثر زمونږ د خلکو نه چې تپوس وشي چې د مشرکین څنګه عقیده وه، نو مونږ وایو چې هغوی به الله نه منو. نو دا خبره نه وه، په قرآن کې راغلي دي چې هغوی به الله تعالی منو. چې کو تاسو د هغوی نه تپوس وکړئ چې دا ځمکه او آسمان چا پیدا کړي دي، نو هغوی به ضرور وایي چې الله. هغوی به الله منو او د الله د نوم سره به الله منو. نن خو رنګ رنګ نومونه دي، لیکن هغوی به باقاعده الله وي. بیا هم قرآن هغوی ته مشرکان وایي. نو د دې وجه څه ده؟ هغوی به دا نه وي چې اله هم الله دی. چې هغوی به عبادت کوو نو په هغې کې به شرک کوو، او په عبادت کې هر څه راځي، لکه سجده کول، مونځ دی، دعاګانې کول دي، چاته ښکته کېدل دي، دا ټول د عبادت مراسم دي، د عبادت ریچولز دي، حج او عمره ده. هغوی به په دې کې نور شریکول. داسې نه وه چې هغوی به وایي چې الله نشته. هغوی به وایي چې الله شته، خو د هغو سره به شریک جوړول. زمونږ دا خیال وي چې ګنې هغوی به الله نه منو، او د الله پته ورته نه وه. پته ورته وه، لیکن دلته د هغوی په عقیده کې خرابي وه. او بیا مونږ ته خپله جایزه اخیستل دي چې مونږ په کوم ځای کې په غلطه یو. مونږ په خوله باندې لا اله الا الله وایو، او مونږ دا هم منو چې دا کائنات الله تعالی پیدا کړي دي، او الله تعالی دوی د تدبیر سره چلوي. هغه خالق او مالک دی، لیکن چې کله ښکته کیږو نو بیا قبر ته ښکته کیږو، هلته سادری غوړیږي، دعاګانې د هغې نه کیږي. دغه شان نور خلک داتا دي، نور خلک مولا دي، او وایي چې ستاسو په وجه دا ټول خار چلیږي. دا د داتا صاحب د کرامت وجه ده، استغفر الله. او وایي چې د کراچۍ دا خار چې آباد دی، نو دا د مزارونو دا طوفان منع کړی دی، نو نور شرک څنګه وي؟ لا اله الا هو یحیی و یمیت. هغه ژوندي کول کوي او هغه مرګ ورکوي. ژوند او مرګ داغو په لاس کې دی. نو نمرود ویلي و چې زه هم ژوند او مرګ ورکوم. نو هغه بې وقفه نه پوهېدو. هغه څه وکړل؟ هغو یو قیدی راوغوښتلو چې هغو ته د مرګ سزا ورولی شوې وه، او هغه یې پرېښودو. او بل یو کس یې راونیوه او هغه یې مړ کړو. هغوی چې دا ژوند او مرګ دی، لیکن هغه وخت ژوند څوک ورکولی شي چې کله یو بنده د مرګ په بستره باندې پروت وي، چې کله مور ولاړه وي او هغه وایي چې زما دا سادي په دې بچي کې لاړ شي خو چې دی بچ شي. پلار یې وایي چې زه خپل ځان قربان کړم خو چې زما بچي ته ژوند میلاو شي. او چې څوک مري نو هغه وایي چې زما نه هر څه واخلئ خو ماله یو درې څلور ساګان راکړئ. نو ولې هغه وخت پته نه لګي چې مرګ د چا په لاس کې دی؟ الله اکبر. بعضی وخت ښځې وایي چې مونږ د خپل بچی ابورټ کړو، لرې کړو، لیکن هغه دنیا ته ژوندی راشي. څوک غواړي چې دا بنده مې مړ کړي؟ او ډېر کوششونه کوي، لیکن هغه نه مري، ځکه چې ژوند ورکول والله الله تعالی دی. ربکم و رب آبائکم الاولین. نو هغه رب ستاسو هم دی او ستاسو د ابا و اجداد هم دی. یعنی توحید ربوبیت سره الله تعالی دلیل ورکړو د توحید الوهیت. یعنی خلق رب منی لیکن توحید الوهیت نه منی، ځکه چې په اله منلو کې توحید پکار وی. پر ربوبیت کې خو توحید دی چې کله خلق الله تعالی خپل رب منی، لیکن هغوی الله تعالی خپل اله نه منی. دا پرابلم وو د مشرکین مکه. او د نن ورځې مشرکان خو توحید ربوبیت هم نه منی، ځکه چې هغوی وایي چې لا اله، څوک اله شته دی نه. په یو ډاکیومنټری کې ځمکه خودله چې څنګه بیلینز کاله مخکې دا ځمکه جوړه شوه، او دا هر څه وشول. هغوی وی چې اوله دا وشو، بیا هغه وشو، او بیا په ځمکه باندې ژوند شروع شو. نو د خندا خبره ده. سوچ کوي چې دومره زړې خبرې کوي د بیلین ییرز. نو دا لږ وایي چې دا هر څه د اتفاق سره وشول. نو ولې دا هر څه د ځان نه وشول؟ بیا شادو یعنی منکی جوړ شو او دا غین انسان جوړ شو نو دانن ولی د دا شادوګانو نه انسانان نه جوړیږي نو د انسان عقل مجبور دی په دې منلو چې څوک شته نو سبحان الله دا الله تعالی کائنات تکل راسی روان دی او دا اتفاق نه دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واقعی چې د دې کائناتو په چلیدو کې د دې ورځې او شپې په نظام کې واقعی چې نخې دي د عقل والو د پاره او د دې سره هغوی الله پیژني یا رب دا هر څه تو کوې بل هیڅوک یې نشي کولی سبحان الله ستا ذات پاک دی یا رب تاسو د بیلیون یرز خبره کوئ او د هغې نه پس تاسو یو یو ډیټیل بیانوئ نو ولې دا هر څه هسې وشول څوک و د دې کولو والا نو ولې دا د شروع نه د اخیره پورې هسې اتفاقات دي څوک پی وقفه به وي چې دا مني ګورئ کنه یو کټوی د ځان نه نشي پخی دی چې پیاز پکې وغورځیږي او بیا هغه پیاز په خپله سرو شي او بیا پکې مرچکی او مساله وغورځیږي او کټوی د ځان نه تیار شي که څوک وایي چې دغه شان کټوی د ځان نه پخه شوه که چاته مو دا خبره نن وکړه نو هغوی به وخاندي چې دا سوپاګل دی او دوی وایي چې دا ټوله ځمکه هم د ځان نه جوړه شوه او په دې باندې ژوند شروع شو د اتفاق سره او په دې کې هر څه جوړ شول بلکې ځمکه هم جوړه شوه د اتفاق سره بیگ بینګ شو او ځمکه جوړه شوه الله اکبر نو فطرت بیا آواز وکړي چې یو خدای شته او بیا ساینس هم ښکته شي نن ساینس منلو والو وایي چې اوله مونږ ته پروف کړی چې خدای شته نو هله به یې مونږ منو نو تاسو به د الله تعالی وجود څنګه پروف کوئ دا غو د نخو سره به پروف کوئ د الله په کتو سره نه دا غو نخې دلیل دی د دې خبرې چې یو ذات شته چې هغه دا هر څه کوي او هغه د دې نه بهر دی او هغه دا هر څه چلوي بل هم فی شک یلعبون بلکې هغوی په شک کې پراتو دي هغوی پوهیږي نه په غفلتونو کې دي په لوبو کې دي انسان چې لوبې کوي نو دا غفلت دی د خلکو حال دا دی چې هغوی په شک کې دي چې څوک شرک کوي نو کله یو خپل اله مني او کله بل کله یو خوا سجدې کوي او کله بل خوا او چې کله څوک قبرونو ته یو خار لځي نو هلته خپل لیست جوړوي چې دلته کوم کوم مزارونه دي چې هغې له لاړ شو که ستاسو مرادونه د قبرونو نه پوره کېږي نو بیا په کار ده چې یو قبر وي نو ستاسو خو په دې هم یقین نشته کله یو خوا تندی لګوي او کله بل خوا فرتقب نو انتظار کوي بیا د هغه ورځ چې یوم تأتی السماء بدخان مبین بیا انتظار کوي د هغه ورځ په هغه ورځ به یو ښکاره لوګی راځي نن خو دوی په خپلو مشغلو کې ښه مشغول دي او په شرک باندې راضي دي نو بیا د هغه ورځې انتظار کوي دا دوی چې ستاسو خبرې نه اوري او بیا هغه ورځ راغلې وه نو ها د دې دوه تفسیرونه شوي دي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې و نو هغه وخت په مکه کې ډیر غټ قحط راغلی و او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدعا سره راغلی و هغه ورته خیرې کړې وې چې یا الله لکه څنګه چې تا د یوسف علیه السلام په زمانه کې قحط راوستی و نو دغه شان قحط په دې باندې هم راولی نو الله تعالی دا غو خیرې قبول کړې او داسې وچ سالی وه چې خلکو به هډوکي او مردار خوړل او د لوګي حالی داسې و چې اسمان ته به کتل او یو لوګي به په نظر راتلو یعنی د لوګي په وجه به په هغوی داسې چکری راتلې او هغوی ته به داسې ښکارېده چې بس لوګی دی الله دې مونږ محفوظ وساتي استغفر الله ربي او بیا خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او هغه ته درخواست وکړو چې زمونږ لپاره دعا وکړي ګنې مونږ به هلاک شو مونږ خو ستا رشته داران یو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته دعا وکړه او دا ختم شو بیا نو یو د دې مطلب دا دی چې انتظار کوي چې په هغه ورځ به بیا سوحال وي لوګي براشي خپخ کاره په قریش راغلی وو او دویمه خبره دا ده چې دا د قیامت د نخونه یوه نخه ده صحابه کرام رضی الله عنهم د قیامت ذکر کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو هغه وفرمایل چې تر څو پورې لس نخې نه وي پوره شوي نو تاسو به قیامت نه وینئ اولنۍ دا ده چې د انور د مغرب نه راختل دویم لوګی دریم یعجوج او ماجوج څلورم د عیسی علیه السلام راتلل پنځم د دجال راتلل په مشرق او مغرب او جزیره عرب کې د ځمکې پرېوتل یعنی زمکه بلاندې لاړه شي، سینک هول چې ورته وایي، په مشرق کې به زمکه د ننه ننوځي، په مغرب او په جزیره عرب کې. یعنی چې کله زمکه لاندې ځي نو دا به د خلکو او سیزونو سره لاندې ځي. یو ځلی په یو ځای کې په ټي وي باندې ښیلي وو چې یو هلک دو شوی و او د هغو ځمکه سوری شوه او ټول کټ لاندې لاړو په ځمکه کې دننه. او سوچ کوئ چې کله دا په لوی مقدار راشي په ایست او ویست او په جزیره عرب کې، او لوګي به د عدن نه راشي او خلک به یو طرف ته وشړي چې دلته به دوی شپه تېروي او اور به هم شپه تېروي، او چې کله خلک قیلوله کوي نو اور به هم قیلوله کوي. او چې کله مونږ د لوګي خبره کوو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د درې سزونو نه ویریږي. یو دی لوګي، او هغه به په مؤمن باندې داسې وي لکه یخنۍ چې وهلی وي، بس د هغو دپاره به دومره سخت نه وي او د کافر به ټول جسم وپړسیږي. نو یو لوګی شو، بل دا بیت العاد او دجال. نو دا درې سیزونه دي چې د دې نه ستاسو رب تاسو ویروي. مونږ خو د یو کووډ سره پریشانه شوي وو چې های یو مصیبت راغی، دنیا سټاپ شوه، او دا لوګی به څنګه وي چې په ټوله دنیا باندې به خور شوی وي. او دا بیت العاد او دجال د دې نه الله سبحانه وتعالی ویروي تاسو. دجال هم ډیر د ویرې دی، او په یو بل حدیث کې هم دا شان راغلی دي چې لوګی به خور شي او د یو مؤمن د پاره به د یخنۍ په شان وي، لکه یخنۍ چې څوک ووهي، لیکن د کافر د جوړ جوړ نه به راوځي او داسې کلیر به وي د هغو دپاره، استغفر الله. او دا لوګی به هر طرف ته خور شي، او یو ځای به داسې نه وي چې د دې نه به خالي وي. او تاسو به کتلي وي چې کله ورونه ولګي او لوګی وي نو بنده څنګه چوک کیږي، ساه نه شي اخیستی، بنده ته داسې ښکاري لکه چې زما ساه به بند شي. نو هغه به څومره د ویرې وي، د کافر دپاره به ډیر د ویرې وي. نو دا دوه سیزونه دي چې د دخان نه مراد دی. نو یو شی تیر شوی دی، هغه په مشرکین مکه باندې راغلی دی، او دویم شی راتلو والی دی، او دا به د قیامت یوه نښه وي. نو هغوی د دې نه ویرولی کیږي، او بیا د قیامت د ورځې پورې د دې نه ویرولی شوي دي چې خپل ځانونه صحیح کړی، او که نه صحیح کوئ نو د قیامت د ورځې انتظار کوئ. د قیامت د دې نښې چې کله دا راشي نو یغشن ناس، هغه به پټ کړي خلک، استغفر الله ربي، خور به شي دا په انسانانو باندې، یعنی هر کس ته به ورسي، ټول به پټ کړي لکه غشي چې وي، غشي هم خوریږي. نو دا یو لوګی به پټ کړي، او هغه وخت به خلک سوایي هذا عذاب الیم، دا دی عذاب دردناک. نو خلک به وایي چې دا خو یو دردناک عذاب دی، دا خو ډیر ګران وخت دی، استغفر الله. چې الله تعالی معمولی شان وایرس یعنی کووډ را ولیږو، نو داسې ښکارېده چې دنیا به ختم شي او هیڅ به باقی پاتې نه شي. خلک په ډیپریشن کې وو، ذهني طور بیماران شوي وو، جرمونه زیات شوي وو، سسونه شول، دنیا بدله شوه، صرف یوه وایرس وه. الله اکبر. او چې کله دا هر څو اونغاړلی شي یعنی دا لوګي، نو په دې پوهېده زموږ د پاره ګران نه دي. لکه څنګه چې کووډ په ټوله دنیا باندې خور شو، یو ملک ترینه هم بچ پاتې نه شو، نو دا شان د الله تعالی د پاره څو ګرانه ده چې لوګي په ټوله دنیا باندې خور شي. پته نشته که چېرته د بهر نه لوګي راشي، والله اعلم چې څنګه به راځي، لیکن دا د قیامت یوه نښه ده. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. کچری مون اولنی خبر واخلو چې مشرکین مکه لګیا شول، هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اے نبی، تو الله تعالی ته دعاګانې وکړه چې زمونږ نه عذاب لری کړي، مونږ به ایمان راوړو. او دا شان به هغه وخت هم خلق وایي چې ای زمونږ ربا، زمونږ نه عذاب لري کړي نو مونږ به ایمان راوړو. لیکن هغه وخت به ایمان راوړل چاله فائدہ نه ورکوي. او چې مشرکین مکه هغه وخت ویلی وو، نو هغه له هم څه فائدہ نه ورکړي. چې کله هغه وی چې یا الله زمونږ نه دا کلاو کړي یعنی لري کړي دا عذاب، نو مونږ به ایمان راوړو. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وغوښتله، نو دا غینه عذاب لري شو بیا، یعنی هغه کوم قحط چې راغلی و نو هغه ختم شو، او بیا دوباره هغه شان شول، هیچ چا هم ایمان را نه وړو. دا شان خلک وایي چې کله قیامت نږدې شي، هغوی به الله تعالی ته دعاګانې کوي چې یا الله دا عذاب زموږ نه لرې کړې، اوس به مونږ ایمان راړو. لیکن اوس به ایمان راوړل او منل سو فائدہ نه ورکوي چې کله غټي غټي نه خیراشي. استغفر الله ان لهم الذکر. اوس چرته دی دا غي د پاره نصیحت. اوس ته نصیحت قبل ول سو فائدہ. دلته ان د کیف په معنی کې دی چې کوم ځای دی نصیحت. اوس کوم نل غواړي نو سو مني. وقد جاءهم رسول مبين. او البته بې شکه هغې طرف ته یو رسول راغلی و او هغه یو رسول و واضحه کول واله. هغو ټولې خبرې واضحه کړې وې. اوس چې تاسو منل غواړئ نو د دې سو فایده ده. ستاسو طرف ته یو رسول راغی او هغو درته هر څه واضحه کړل خو تاسو د هغو خبره ونه منله. هغو درته هر شیخه واضحه کړو خو تاسو بیا هم ونه منله او د هغو مخالفت مو شروع کړو. او وروسته خلکو طرف ته هم د الله تعالی د نبی پیغام راغلی و بیا هم هغوی ونه منله. اوس تاسو د منلو څه فایده ده؟ او دا خلک چې وایي چې زه به خپل ځان صحیح کړم وروسته، نو دا سوچ مه کوئ چې ګنې ټول عمر به موږ ته موقع میلاویږي د صحیح کولو دپاره. اوس راسره وخت نشته دی، نو څوک به ستاسو په وخت باندې نه ځي چې جناب تاسو ته به کله فرصت میلاویږي چې تاسو کله فارغه شئ چې اوس صحیح وخت دی او مونږ راتلل غواړو. نو داسې به نه وي. نو دا هر څه زموږ د مرضۍ سره نه چلیږي، نه د الله نظام او نه مرګ او نه د قیامت ورځ او نه به دا نښې زموږ په ټایم باندې وي، بلکې د نصیحت هم یو وخت وي، یوه موقعه وي. کوچرې انسان د هغې نه فایده اوچته کړي نو صحیح ده، او کوچته نه کړي نو وخت ترېنه لاړو. او کوچرې ستاسو دا خیال وي چې دا به همیشه داسې وي او ما ته به موقع میلاویږي او دا هر څه به همیشه دغه شان وي او خلک به ما ته بار بار وایي او نصیحتونه به راته کوي، نو داسې نه ده. یوه ورځ به تاسو چانس غواړئ لیکن چانس به نه وي. نن هر طرف ته چانسز دي، خوارو پراته دي ستاسو او زما په لاره کې. کوچرې نن مونږ د دې موقعو نه فایده وانخلو او د دې نصیحتونو نه او دا راته سخ کاری نه، چانس راشي او مونږ یې اګنور کړو، مونږ خو توجه نه کوو. وی ډونټ کیر. زمونږ دا خیال وي چې که زه د شپیتو کالو شم نو هم به دا چانسز وي او د اتیاو کالو په عمر کې به هم دا چانسز وي. نو نه، داسې نه ده، ځکه چې څه پته لګي چې د اتیاو کالو په عمر کې به زمونږ سره صحت هم وي او که نه، او که د اتیاو کالو په عمر کې به مونږ سلامت هم وي او که نه. او څه پته چې کله مونږ د 90 کالو شو او مونږ د ځمکې د لاندې یو، زمونږ خو دا خیال وي چې زه د 90 کالو په عمر کې به وکړم. نو کیدی شي چې زمونږ سره چانس نه وي او زمونږ بوک بند شوی وي. چې کله د بنده عقل بند شي نو بیا چانسونه نه وي، او چې په بستره شي بنده نو بیا هم چانسونه نه وي. نن چانس شته، صحتمند یو، عقل مهم کار کوي الحمدلله، د ژوند مهلت هم را سره دی، خو زمونږ هیڅ پروا نشته چې ماته څه میلاویږي. مونږ دا هر څه فور ګرانټیډ اخلو، لکه په کووډ کې چې مونږ ته احساس شوی و مونږ ډېر سیزونه فور ګرانټیډ اخیستي وو چې دا نعمتونه به همیشه وي زمونږ سره، لکه د خلکو سره میلاوېدل، را میلاوېدل، د خلکو سره کیناستل، پاسېدل، خوراک کول، لاسونه میلاوهل، چرته تلل راتلل. داسې وو لکه چې مونږ په یو ګوست ټاون کې اوسېږو. یو بنده او بشر نه و، په کورونو کې دننه خلک ناست و، د چا به په غم کې څوک په کار نه راتلل. دا هر څه ختم شوي وو، نه چا حجونه کولی شو او نه عمرې، هر څه بند شوي وو. مسجدونو ته تلل، په هوایی جهاز کې تلل، ودونه او کویدنو لتلل، لاسنیوې لتلل، یا د بیمار تپوس لتلل، دا ټول هر څه ختم شوي وو که نه. الله تعالی راته هر څه وښودل. نو چرته هم داسې سوچ مه کوئ چې دا چانسز به د همیشه د پاره وي او چانس میلاوېدل. نن مونږ ته څو غټ شیخ کاری نه، مونږ وایو چې دا خو د ګس لاس کار دی. د دې ځای نه به هلته لاړه شم، د هغو سره به میلاو شم، د فلاني سره به میلاو شم، حج او عمرې له به لاړ شم، ځکه چې پیسه خو زما سره ډېره ده، نو ځکه هر څه بند شوي وو. نو دا درته د دې مثال سره وایم چې په ژوند کې چې کوم چانسز میلاویږي که نه، نو دا هم بندیږي او بیا دوباره نه میلاویږي. او فور ګرانټیډ مه اخلئ. نن هر طرف ته چانسونه خوارو وارو دي، لیکن دا به همیشه دغه شان نه وي. نن تاسو له خلک موقدر کوي چې راشه او نیکی وکړه، راشه په دې نیک کار کې حصه واخله، راځئ چې دا لکچر واورو او خپل ژوند صحیح کړو، نو دا به د همیشه لپاره نه وي. او یوه ورځ به دا آوازونه هم بند شي، زموږ غوږونه به هم بند شي، او د عمل وخت به هم بند شي، او هغه د ژوند د تلو په صورت کې هم کیدی شي، یا په کومه کې د تلو په صورت کې هم کیدی شي. الله اکبر. نو الله تعالی فرمایي چې أنا لهم الذكرى. او ګورئ د قیامت په ورځ به هم داسې وي چې الله تعالی فرمایي کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا. تاسو به وګورئ چې ځمکه به ریزه ریزه شي، نو ستاسو رب به هم راشي او فرشتې به هم صف در صف راشي. وجيء يومئذ بجهنم، او جهنم به هم راوړي شي. يوم يتذكر الانسان، نو په هغه ورځ به انسان ته یاد شي چې وانا له الذكرى. هم دا خبره ده، نو اوس ته یادول څه فایده ده؟ اوس څه فایده ده؟ اوس تاسو ته هر شوی سبق را یاد شو. الى اوس يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فهاغ ورز باغ خپل ځان مړ کوي، خپل لاسونه بچی چی، کاش چې ما په خپل ژوند کې د ځان د پاره سولې ګلې وې، اے کاش چې ما سو کړې وې. نو الله تعالی فرمایي چې انا لهم الذکرا، اوس تاغي د پاره سو نصیحت ته. اوس سو فایده چې نخی مخی لراغلی، الله اکبر، نو انسان به حسرتونه کوي چې کاش چې ما د خپل ځان د پاره سو کړې وې. ثم تولوا عنه، بیا هغوی مخ وګرځوه داغونه د چانه د دې رسول نه. وقالوا معلم مجنون، او هغوی وویل چې دوته ښودلې شوی دی او دی لیونی دی. د دو خبرې مونږ ته نه دي اورېدل، دوته چا ښودلی دی دا علم، او اوس دی راځي او مونږ ته یې ښیي. مجنون دی، لیونی دی، د دو به مونږ څه واورو. یوه ډېره ښایسته خبره لیکلې شوې وه چې کچری مونږ د صحابه کرام رضی الله عنهم زمانې ته لاړ شو، نو مونږ به وایو چې دا خو مجنون دی، دا خو لیونی دی، د دې چې د دین د خاطره کومې قربانۍ ورکوي، دو خو د الله د خاطره خپل ځان مړ کړو، نو مونږ به وایو چې دا خو لیونی دی. او کچری هغه زمونږ طرف ته نن راشي، نو هغه به وایي چې دا خو مسلمانان نه دي. الله اکبر، نو هغوی به وایي چې دا خو مجنون دی. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، بشك من لركول والي عذاب لكشان، تاسو واپس كيدو والي، كوچري تاسو تمهلت ملاو همشي، كوچري مون عذاب لركو، دا قهت لركو دلق وقت پارا، نو تاسو ببيا هم هاغا كارونا كوي، كم چه الله تعالى تخبطة دا، چه دي بهم دا غشان كوي، اواقي چه بيا هاغشان اشول، او دویمه معنی ده چې یا الله دا لوګی لري کړې، دا دخان لري کړې، مونږ به د دې نه نصیحت واخلو. نو او به ویلی شي چې اوس د نصیحت قبلولو څه فایده ده؟ غټې غټې نښې د قیامت راغلي دي چې کله نور د مغرب نه راوخیږي، نو بیا به ایمان راوړل چاله څه فایده نه ورکوي، پی در پی به دا نښې پوره شي. نو اوس وفرمایلی شول چې کچری مونږ دا د لږ ساعت لپاره لرې هم کړو، کچری دا عذاب مونږ وروسته هم کړو، نو دی به بیا هم په هغه زړه طریقه باندې واپس شي. داسې ونه شول چې عذاب واپس راغی، لیکن وفرمایلی شول چې کچری الله تعالی دغه شان او هم کړي کنه، نو بیا به هم دی منه نشي، بیا به هم دی شرک طرف ته واپس شي، او هغه کارونه به کوي چې هغه خلق جهنم ته بوزي. هغوی هم دغه شان کړي وو، او نن هم دغه حال دی چې کله مونږ په جهاز کې یو او ډېر زیات ټربیلنس وي، نو مونږ ډېرې وعدې وکړو چې یا الله چې څنګه زه کور ته روغه جوړه کوزه شم د دې جهاز نه، نو زه به خپل ژوند بدلوم، او چې بیا کوز شي نو یاد ورته هم نه وي. چې څنګه کور ته ورسو نو هغه پارټیز وي، هغه خو بیا چاته یاد هم نه وي. دا شان د زلزلې په وخت کې خلک کلمې وایي د کورونو نه وځي، لیکن د زلزلې د ترو سره ترینه هر څو لاړ شي هېر شي. د مصیبت په وخت کې ورته کلمه طیبه یاد شي. دا شان د بیماری په حالت کې هم مونږ ډیرې دعاګانې او وعدې کوو چې یا الله د دې نه پس به زه خپل ژوند ستا د احکاماتو مطابق تیروم، ستا فرمانبرداري به کوم. خو چې الله تعالی صحت ورکړي نو بیا څه حال وي داغي. او دا شان د بچو د ودونو دپاره مونږ ډیرې منښتې کوو، په حج او عمره کې دعاګانې کوو، او چې رشته وشي او د وادو په ورځ بیا زمونږ څه حال وي. الله را ته یاد وي چرته د هغې نه مخکې یو درس وکړو، او د هغې نه پس ټولې د الله نافرمانۍ کوو، هغه فحاشي وي، مکس ګیدرینګز وي، بیا را ته الله چرته یاد وي. او د هغه رب په لاس کې زما د ژوند ډور دی، د دې رشتې قایمېدل د هغو په لاس کې دي، او مونږ هغه ناراضه کړو. نو د مشکلاتو په وخت کې مونږ وظیفې هم کوو، استغفار هم کوو، د الله ذکر او تسبیحات هم کوو، د آیت کریمه ختم، او دا غینه پس انکم عائدون بیا تاسو دوباره واپس کېدو والے شئ. غټ عذاب خلا پریگ دی په دې وړو وړو مصیبتونو کې هم مونږ تهجدونه کوو سجدې کوو او داغې نه پس هیڅ نوی مونږ خلکو ته وایو چې دوی ډیر مطلبی دي لیکن مونږ څومره مطلبی یو. زمونږ ډیره غټه ګیله وی چې دا خلک ټول ډیر مطلبی دي نو مونږ له خپلو ګریوانونو کې هم کتل پکار دي چې مونږ څومره مطلبی یو. الله تعالی راته ډیر یاد وی چې کله مونږ په مشکله کې یو او چې مشکل څنګه لري شي نو بیا مونږ ته الله تعالی څومره یاد وی. د هغې نه پس خو هم الله دی ولی دا یو مشکل و د سا ختل خو هم یو مشکل کار دی کنه او دا سا چې چلیږي نو د دې احساس را سره نشته دا هر څه خو د الله په لاس کې دي. یوم نبطش البطشة الكبرى په کومه ورځ چې به مونږ نیول کوو ډیر لوی کچرې د دې نه مونږ قحط سالی مطلب واخلو نو هغه وخت به مونږ سخت نیول کوو او هغه سخت نیول د هغوی څه و انا منتقمون نو مونږ انتقام اخیستو والی یو. دا لوی نیول په هغوی باندې په بدر کې راغلی وو. په بدر کې د هغوی غټ غټ سرداران قتل شوي وو او د هغوی پوښتنې والی څوک نه وو. بیا د هغوی د لاشونو نه داسې سخت بوی راتلو او یا غټ غټ کافران ځکه خو د قریشي مکه په کور کور کې ماتم وو او دوی به په ژړاګانو ژړل چې هاي دا زموږ سره څه وشول. الله تعالی هغوی د عبرت نښه جوړ کړل چې تاسو دا مسلمانان د مکې نه ایستلي وو او تاسو ته سخ کارېدل نه او نن ستاسو غټ غټ سرداران قتل شول. هغوی خو ډېر په لویۍ کې روان وو او چېرته دا سوچ یې هم نه وو کړی چې زموږ غټ غټ سرداران به قتل کېږي. هغوی وی چې مونږ به مسلمانان ختم کړو. داسې د تکبر سره روان وو. سندرغاړي ښځې به ورسره ګډاګانې کولې شرابونه اسکل اوښان به یې ذبح کول خوراکونه څښاکونه به یې کول لکه چې څوک په پکنیک باندې روان وي چې دوی به مونږ وچقوو لکه خلک چې یو میږې چقوي. لیکن د هغوی بیا څنګه حال شو په یو ساعت کې د هغوی او یا کسان قتل شول. داسې وړه خبره نه وه. بدر ته یوم الفرقان هم ویلی شوی دی. هغې فرق کړی وو د کفر او اسلام په منځ کې چېرته درې سوه او دیارلس خلک او چېرته زر کسان او دومره لږ خلک وو چې د هغوی سره وسله هم نه وه. څنګه هغوی ستاسو ټول خلک وتښتوه او باقي قتل کړل او یا کسان قتل شول او یا کسان قید شول د هغې دپاره د شرف خبره وه. خو هغه وخت هغوی پوهی والو نو پوه شوی به وو نو وویلی شو چې یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون په کومه ورځ چې به مونږ نیسو نو هغه به بیا سخت نیول وي. بې شکه مونږ انتقام اخیستو والی یو. مونږ به بدله اخلو ستاسو نه د هغې چې تاسو کوئ او کچرې د دې نه مونږ لوګې مراد واخلو چې د قیامت په علامتونو کې دی نو په کومه ورځ چې قیامت راشي اوس خو لا لوګې دی چې په کومه ورځ غټ نیول راشي نو تاسو به پوه شئ مونږ به بیا انتقام اخلو. یعنی د الله تعالی د طرف نه به هغه سزا راشي چې بیا به څوک بچ پاتې نه شي. یوه ورځ د سخت نیولو ده. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون او لکه ما چې درته ویلي وو چې په دې ټولو حوامیم والو سورتونو کې د موسی علیه السلام ذکر دی نو د دې نه مخکې مونږ په فتنه یعنی ازمایش کې واچول. د فتنې څه مطلب دی؟ ازمایش فتنه ازمایش وي. قوم فرعون وجاءهم د هغوی نه مخکې د قوم فرعون نه مونږ وایو چې قوم فرعون خو ډېر غټ په عیش کې وو. د هغوی سره خو غټ غټ محلات وو او د هغوی چرچه وه هر طرف ته په دنیا کې. داسې غټ سلطنت وو د هغو سره چې د هغو په مخ کې به چا هیڅ هم نه شو ویلی. هغوی په تهذیب او تمدن کې ډېر مخکې وو ډېر طاقتور وو نو هغوی څنګه په ازمایش کې واچولی شول؟ نو ګورئ ازمایش همیشه د تکلیفونو سره نه وي بلکې الله تعالی د نعمتونو ورکولو سره هم بندیان ازمایي او د هغوی هم رنګارنګ ازمایشونه وو. د نعمتونو په ذریعه یې د هغوی ازمایش وکړو او بیا په هغوی باندې د چندخانو د وینو د سپګو د ملخانو عذابونه راغلل. طوفان پرې راغلی وو. الله تعالی په هغوی باندې مصیبتونه راولېږل چې دوی به سم شي لیکن هغوی نه سمېدل او الله تعالی هغوی له داسې ډېر هر څه ورکړل او د هغوی ازمایش یې وکړو او په هغوی باندې عذاب راوستو او هغوی یې خپل طرف ته د راویستلو کوشش وکړو. وجاءهم رسول کریم او هغوی طرف ته رسول راغلی و چې هغه عزت والا رسول و. د دې نه څوک مراد دی؟ څوک راغلی و هغوی طرف ته؟ موسی علیه السلام. یعنی موسی علیه السلام ته یو کریم رسول وویلی شو، یعنی عزت والا. هغه په خپل قوم کې هم عزت والا و. الله تعالی هغه له عزت ورکو. او د ټولو نه غټه خبره دا وه چې د هغو سره کلام کړی و، هغه کلیم الله و. الله تعالی ورله دا عزت ورکړی و چې د هغو سره ډایرکټ کلام کړی و په دې دنیا کې. او بیا الله تعالی په هغو باندې خپل کتاب نازل کړو، او هغه کریم و، عزت والا و. د الله تعالی سره د هغو ډیر غټ قدر او منزلت و. یعنی کوم پنځه پیغمبران چې وو، نو هغوی په ټولو پیغمبرانو کې په ټاپ وو. هسې خو ډېر پیغمبران دي، لیکن اولو العزم پیغمبران چې دي، نو هغه په ټاپ دي. او هغه څوک څوک دي؟ نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی او عیسی علیه السلام، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دوی ته اولو العزم پیغمبران ویلی شوي دي. نو موسی علیه السلام په دې کې دی. نو هغوی طرف ته الله تعالی رسول کریم را ولیږو، عزتمند رسول. او په موسی علیه السلام کې نور هم ډیر صفات وو. هغه صبر کول واله و، په الله تعالی باندې توکل کول واله و، شکر گزار و، ډیر ښه اخلاق واله و. نو دا ټول هر څو په یو لفظ کې راغلل چې هغه کریم و. ان ادو الی عباد الله، چې حواله کړی د الله تعالی بندیان زما طرف ته. د ادوسو مطلب دی پوره پوره حق ادا کول، یعنی دی زما سره ولیږه. نو موسی علیه السلام د دوو مقصدونو سره فرعون طرف ته لیږلی شوی و، او د فرعون قوم طرف ته. د هغو قوم ته قبطي قوم وایي، کوم چې د هغه ځای اوریجنل خلق و. نو موسی علیه السلام الله تعالی د دوو څیزونو سره ولیږه. د موسی علیه السلام د رسالت څو مقصدونه و، چې فرعون ته وویلی شي چې ته خدای نه یې، د الله عبادت کوه. او دویم مقصد دا و چې زما سره بني اسرائیل ولیږه. انی لکم رسول امین، بېشکه زه ستاسو دپاره یو امانتدار رسول یم. موسی علیه السلام ته امانتدار ولی وویلی شو؟ ځکه چې رسولان خو ټول امانتدار وي. یعنی هغوی ته یې وویل چې ما ستاسو طرف ته هغه پیغام راوړی دی چې هغه بالکل په حقیقي حالت کې دی، ایز اټ از دی. په دې کې ما څه خیانت نه دی کړی، د خپل طرف نه مې څه نه دي اډ کړي، د ځان نه مې نه دي څه جوړ کړي. نو په دې کې د دین تعلیم ورکولو دپاره هم پیغام دی چې څوک هم د الله تعالی پیغام چا ته مخکې رسوي، نو هغوی له پکار دي چې هغوی امانتدار وي. د حق په رسولو کې د خپل طرف نه خبرې نه اډ کوي چې زما دا مرضی ده نو دا به کوم، یا به زه خپله فرقه پروموټ کوم. نو دا آیت به ټویسټ کړم او د دې په معنی کې به تبدیلی راولم. نه، دا ډیر غټ امانت دی. په دې کې خیانت کول ګناهی کبیره دی. نو په دې کې موږ د خپل طرف نه کمې زیاتې نه شو کولی، نه رسولانو کړی دی او نه هغه خلکو چا چې د رسولانو میشن مخکې رسولی دی. کوم داعی دین چې وي، علما چې وي، هغوی دې هم په دې خبره ځانونه پوه کړي چې خلکو ته پیغام په هغه اصلي حالت کې رسول دي. خپله مرضي، خپله خوښي او ناخوښي پکې مونږ نشو شاملولی. د الله تعالی خبرې خلکو ته هغه شان ورسوي لکه څنګه چې راغلي دي. مونږ پکې د ځان نه خپلې خبرې نشو اډ کولی او نه ترینه لري کولی شو. دا زمون کار نه دی. والله تعلو علی الله، او دا چې ما تاسو سرکشي کوئ د الله تعالی خلاف، تاسو د چا سره مقابله کوئ؟ موسی علیه السلام خو تاسو ته د الله تعالی خبره کوي، سو خپله خبره خو درته نه کوي. اوس دلته د دې قوم ذکر ولی راغی؟ ځکه چې مشرکین مکه ته خپل ځان ډیر اوچت ښکارېدو. نو هغوی ته وویلی شول چې ګوره، ستاسو نه مخکې هم یو قوم تیر شوی دی، قوم فرعون، او هغوی طرف ته هم رسول راغلی و. او هغوی طرف ته چې رسول راغی نو څه وفرمایل؟ او چې هغوی خبره ونه منله نو د هغوی بیا څه انجام شو؟ نو په نننی سبق کې دا ټولې خبرې دي چې تاسو د الله تعالی په مقابله کې سرکشي مه کوئ. یاد وساتئ دا خبره چې یو رسول وي یا د عیدین وي، چې څوک عالم دین وي او په حق باندې وي، هغه چې تاسو ته کومه خبره رسوي نو هغه خبره داغونه وي چې تاسو ووایئ چې موږ سوله د دو خبره واورو. دا خو د ځان نه خبرې جوړوي. دا خو مولانو د ځان نه خبرې جوړې کړې دي چې څوک علماء حق وي نو هغوی به د خپل طرف نه تاسو ته خبرې نه کوي، بلکې هغوی به د الله تعالی خبره تاسو ته رسوي. او دا هغوی خبره رد کول خو دا هغوی خبره نه ده، بلکې هغه د الله خبره رد کول دي. خو چې هغه علمای حق وی چې علمای سو نوی ځکه چې علمای سو هم وی نو خپل ځان غټ ګڼل د الله د فرمان په مخ کې خپل خبره زیاته صحیح ګڼل او چې رسول کوم خبره را رسولی وی په حدیث کې وی هغه خبره او یا چې د الله د کلام نه یو آیت تاسو ته در ورسی نو په هغوی پورې خبرې کول صحیح نه وي نو دا بیا د الله د خبرې په مخ کې سرکشي کول وي او دا کار خو هغه خلکو کړی و ځکه چې موسی علیه السلام هغوی طرف ته د الله تعالی پیغام وړی و چې زما سر بنی اسرائیل ولېږئ نو هغو انکار وکړو نو دا هغه د چا په مخ کې سرکشي کوي د الله په مخ کې انی آتیکم بسلطان مبین بیشک ما راوړی دی ستاسو طرف ته ښکاره دلیل او هغه ښکاره دلیلونه سو هغه دوه نښې چې وې او سلطان یو داسې دلیل وي چې د هغې څوک مخکې جواب نشي ورکولی چې هغه خوازی وي او څوک داسې نشي ویلی چې زه دا نه منم لکه چې نور راختلی وي او د هغې نه پته لګي چې دا د ورځې وخت دی نیوی دا معنی ده او بل معنی ده د موسی علیه السلام دوه معجزه عصا او یدی بیزا عصا به مار جوړېدو او یدی بیزا چې وه نو موسی علیه السلام به په ترخ کې خپل لاس ورکړو نو هغه به چمکېدو او یوه معنی د دې دا هم ده چې خپل ځان د الله په بارګاه کې لوی مه ګڼئ د الله خلاف بغاوت مه کوئ او دویمه معنی ده چې په الله باندې بهتان مه لګوئ چې الله تعالی خو دا خبره کړې نه ده د دې اصل مطلب دا دی چې د الله تعالی په مخ کې خپل ځان ښکته کړئ سرکشي مه کوئ دا مطلوب دی د هر انسان نه چې کله د الله تعالی خبره راشي نو والله تعلو علی الله نو تاسو سرکشي مه کوئ د الله تعالی په مقابله کې نو آیا دا صرف د فرعون د قوم د پاره وه نه دا د هرې زمانې د خلکو د پاره ده چې د الله تعالی خبره راشي د هغو حکم راشي دا غوسه فیصله راشي نو هغې ته خپل ځان ښکته کړئ سمعنا و اطعنا کوئ زد مه کوئ چې نه مونږ چې څه وایو نو هغه صحیح دي زما عقل خو داسې وایي ساینس خو هغسې وایي مونږ خو به هله منو چې ساینس یې پروف کړي نه ښکته شئ ځکه چې تاسو غلامان یې غلام چېرته هم داسې نشي کولی چې د خپل آقا په مخ کې خپل ځان لوی ښکاره کړي چې هغه سر اوچت کړي هر وخت ښکته اوسېدل دي مونږ په منځ کې هم الله تعالی ته ښکته کیږو او مونږ د دې خبرې اظهار کوو چې یا الله مونږ تا ته ښکته شوي یو ای الله مونږ خو هیڅ هم نه یو مونږ خو خپل تندی تا ته لګولی دی مونږ خپله پوزه په ځمکه ږدو تا ته ځکه چې مونږ خو ډېر حقیر یو یا ربه زما عقل ډېر وړوکی دی دا دماغ هم مونږ په ځمکه باندې ږدو او چې پاسو نو بیا وایو چې مونږ خو په دې حکم پوهیږو نه چې د دې دلیل څه دی نو اوس خو تاسو خپل سر په ځمکه باندې ښودی و هغه الله ته مونږ هر وخت وایو چې الله اکبر الله اکبر د شروع نه واخله او څومره ځله مونږ الله اکبر وایو او بیا هم لویانې کوو خپل ځان راته لوی ښکاري دا مونږ چې لاس په نامو ولاړ یو په مونځ کې نو دا د یو بادشاه صورت حال نه وي بلکې دا د یو نوکر وي د یو غلام مونز مونږ ته د غلامۍ اظهار ښیي په روکه او سجده کې مونږ د غلامۍ اظهار کوو چې یا الله زه خو هیڅ هم نه یم زه خو ډېره حقیره یم عاجزه یم ای الله هم ته لوی یې تو اکبر یې او تو عظیم یې ای الله ته د هر عیب نه پاک یې تو اعلی یې ټول وخت مونږ دا وایو او چې څنګه پاسو نو بیا وایو چې زما جسم او زما مرضی زما کور زما مرضی زما بچی او زما مرضی تاسو خو وی چې الله اکبر پوه نه یې کنه چې ټول وخت الله اکبر الله اکبر وایي او چې څنګه سلام وګرځوي نو خپل ځان درته اکبر ښکاري بیا نو والله تعلو علی الله مکه وی سرکشي د الله تعالی په مخ کې خپل ځان الله تعالی ته سرنډر کړئ خپل ځانونه ښکته کړئ هم دغه اسلام دی او دا په مخ کې بغاوت مکوئ خپل ځان لوی شی مګڼئ.